افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسي جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان ردېدل د انتخاباتي سیستم د اصلاح پر وړاندې یو ګزار ګڼي. د دغې مجتمع رئیس عزیز رفیعي نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې ولسي جرګه اوس باید د نظام سیاسي نظام د مشروعیت لپاره خپله طرحه وړاندې کړي، خو ولسي جرګه بیا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د اساسي قانون خلاف و، نو ځکه یې رد کړ. قسیم سولمل نور حال راکوي.
که له یوې خوا د حکومت له لورې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره اقدامات کېږي، بل لور ته د انتخاباتو په اړه د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر د تقنیني فرمان ردېدل د دغه بهیر په وړاندې خنډ بلل کېږي. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع غړو د دغه ټکي په څرګندولو سره د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې پر ولسي جرګې له دې امله انتقاد وکړ چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ. د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع د غونډې ته د وینا پر مهال پر ولسي جرګې ټینګار وکړ چې د سیاسي نظام د مشروعیت لپاره خپله طرحه وړاندې کړي.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان
د افغانستان د مدني ټولنو بنسټونه له پارلمان څخه تمه لري. کله چې دا بستر ردوي، نو د پارلمان له نظره د راتلونکي سیاسي نظام د مشروعیت ښه طرحه کومه ده. که پارلمان ونه څه کړی دا ابتکار وړاندې کړي، نو هیڅ ډول مشروعیت ځان ته هم نسي ورکولی. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر د تقنیني فرمان د ردېدو په غبرګون یوه اعلامیه هم خپره کړه. د دغه اعلامیه په یو برخه کې راغلي چې د انتخاباتو ډاډمنول به د خلکو پراخ ګډون ته لار هوار کړي، او دا کار یوازې د انتخاباتي سیستم د اصلاح له لارې کېږي. اعلامیه د غرض پر ولسي جرګې ټینګار کوي چې د مشروعیت د بحران یوه حل لاره چې دغه جرګه هم ورسره مخامخ ده وړاندې کړي. ولسي جرګې تېره دوشنبه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ. دې کار د بېلابېلو کړیو ترمنځ دا اندېښنه راپورته کړه چې دا کار به د انتخاباتي سیستم د اصلاح او د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د لا ځنډنې کېدو لامل وګرځي. خو ولسي جرګه بیا په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات یوازې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار ګڼي. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د چار به پر از لازده ریدو سر خبرو که هم در از ویل چی ده ملی وحدت حکومت طول افغانان و منالی خوب خبر ولسی جرگه یوازی ده انتخاباتی سیستم ده اصلاح پا برخه که ملاحظات لری.
من غارو چی ده انتخابات و کمیسون اچ قانوني مرجي دا کبيغه کې تغيرات راځي، اگر جمهور حق لري خود دا یو سیستم موجود یو موږ راځو هغه په ځای پریدو په یو ځبانه نو غیر قانوني تشکیلات ایجادو. دا د ما په ان باندې هم د افغانستان نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي، او عام په آینده کې زه ښه نتایج نه وینم.
شغله احمد زیوی د پارلمان اوسنی غړی د ولسی جرګې تر انتخاباتو پرې مشروعیت لري او کولای سي خپل کار ته دوام ورکړي. د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن بیا په دې باور دی چې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د فرمان ردېدل سیاسي انګیزه لري او د اجرایه او مقننه قوې ترمنځ اختلافات شي. شغله هوډمن وایي دا اختلافات به پر حکومتدارۍ او اصلاحاتو بې اغېزې نه وي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
دا ازادي راډیو ته په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې تاریخي آثار او شتمنۍ د محلي زورواکو او ناپیژاندو وسلوالو لخوا په غیر قانوني توګه راایستل کیږي او بیا له هیواد بهر ته قاچاق کیږي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر وایي چې په اکثر ولسوالیو کې سیمه ییز وسلوال په خود سره توګه تاریخي سیمې کیندي او بیا ځینې ترلاسه سوي قدیمي توکي په غیر قانوني ډول په بهرنیو هیوادونو کې پلوري. د دې موضوع په اړه د مجیب الرحمن حبیب زی راپور اورو.
په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي په دې ولایت کې په غیر قانوني توګه د تاریخي سیمو لا کیندلو او بیا ترې د لرغونو آثارو د راایستلو په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې لا هم سیمه ییز زورواکي وسلوال په خود سره توګه تاریخي او باستاني آثار لازمه کې راباسي او په قاچاقي ډول یې د بهرنیو هیوادونو د تاریخي آثارو په تور بازارونو کې پلوري. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي چې د روان کال په ترڅ کې د جرمني، امریکې، ترکیه او نورو په یوه هوادونو په مرسته د دې ولایت لاس تاریخي عبدي بیا راغولي او تر شدید محافظت لاندې راوستې دي. د هغه په خبره چې په دولت آباد، خلم او بلخ خلص فلوي کې لا هم زورواکي او ناپیژند وسلوال په خود سره توګه تاریخي آثار لا باسنیسي مراباسي او بیا یې له هیواد بهر ته قاچاق کوي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر سالم احمد خلیق یې په اړه زیاته کړه. باستانی سیمی خلق گواری چه پا یو دول نه یو دول پا که دوستی دو زنی نجور پلی دستیمی پا دولت آباد خلما و پا خپل بلخ خلص فالایی که موجودی دی. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې له لسو ډېرې تاریخي ساحې او آبدې ترمیم کړي او محافظت ترې ترسره کیږي. ښاغلي خلیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې د موجوده تاریخي آثارو او آبدو ساتنه لوی مالي بودیجې ته اړتیا لري چې محلي دولت یې له ورکولو عاجز دی. ښاغلی خلیق په دې باور دی چې مرکزي دولت باید د یادو تاریخي شتمنیو او آثارو څخه ساتنه ترسره او په بیا رغولو یې زیاتې پیسې ولګوي. هغه له مرکزي دولت څخه وغوښتل تو د نړیوالو بنسټونو په مرسته د تاریخي اثر او آبدو د محافظت او ترمیم په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. ډېر اړتیا ورته موجوده ده. د آبدو د بیا رغولو ته ډېرې پیسې پکار دي چې محلي دولت او انکشافي بودیجې له وسه نه دي او باید د نړیوالو هیوادونو او مرستندویو ټولنو لخوا دا پیسې ورکړل شي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست د ګڼ شمېر مرستندویو ټولنو په مرسته د روان کال په ترڅ کې د رابع بلخي زیارت، د خواجه نظام الدین مقبره، د خواجه بهاءالدین ولد خانقاه او د وزیر محمد اکبر خان زیارت بیا ورغول چې ترې په شدید توګه ساتنه ترسره کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د نن تر غرمې مخکې د کابل کندهار پر لوی لار یو مسافر وړونکی موټر له بل ټیلر سره ټکر شوی دی چې پکښې درې تنه مسافر مړه سوي او درویشت نور زخمیان دي. په ټپي سویو کسانو کې د څو تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. په دې اړه سید شاه سقیم نور حال راکوي.
چارواکی وایي له کندهار څخه را روان د احمد شاه ابدالي شرکت له مسافرو ډک څلور سوه څلور ډوله موټر تر غزنی ښار راتیر شوی و چې د روزې په سیمه کې له یو ټیلر سره جنګېدلی او درې تنه مسافر یې وژلی دي. په دغه ټکر کې له کندهاره کابل ته را روان درویشت تنه نور مسافر زخمي شوي هم دي. د غزنی د ټرافیکو مدیر محمدالله احمدي وایي ټکر د موټر چلوونکیو د بېغورۍ له امله شوی دی. دی وایي د پیښې په زخمیانو کې یوه زه هم شامل ده او د څو تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی.
روزې سر د ریګریشن اول دروازه کې دغه ځای کې یوه اراده موټر چار سده چار د کندهار لخوا کابل خواته را روان و او یوه اراده ټانکردار ټیلر د کابل نه غزنی خواته را روان و. دلته دوی تصادم کوي. په نتیجه کې درې نفر نارینه مړه دي، درویشت نفره زخمیان لري.
د کابل کندهار پر لویه لار وخت نا وخت دې ته ورته پیښې کیږي چې زیات وخت پکې ګڼ شمېر مسافر مړه یا زخمیان شوي وي. پر دغه لویه لار تر ټولو زیات ټکرونه د احمد شاه ابدالي په نامه د ترانسپورټي شرکت مسافر وړونکي موټر کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په ګمرکونو کې د مالی فساد موضوع لا هم ناحل سوی پاتې ده چې له امله یې میلیونونه افغانۍ عواید د فاسدو چارواکو جیبونو ته ځي. د دې خونې چارواکي وایي چې د نورو وارداتي توکو ترڅنګ یو شمیر سوداګر د سون مواد هم د ګمرکونو د ځینو چارواکو په مرسته په قاچاقي ډول واردوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مالیه وزارت له فساد سره د جدي مبارزې خبره کوي خو تاییدوي چې لا هم ځینې پخوانۍ ستونزې پاتې دي. یوسف خان ځدران راپور وړاندې کوي.
که څه هم د فساد سره د مبارزې ډیرو شعارونو خلکو ته د دغو شعارونو د عملي کېدو څه باور ورکړی و، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دغو هیواد په ګمرکونو کې فساد او رشوت ورکول په خپل حال پاتې دي. د دغې خونې مرستیال خنجان الکوزی وایي چې همدا اوس د نړیوالو ځواکونو د سون موادو د محصول معافیت له امله میلیونونه افغانۍ د فاسدو مسؤلینو جیبونو ته ځي. ښاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو ته د سون موادو واردونکي د ګمرکونو د یو شمېر چارواکو سره په جلکارۍ لاس پورې کړی او د تیلو وضعیت اندازه د معافیت له امتیاز څخه په استفاده د ګمرکونو له لارې انتقالوي. هغه وایي چې وروسته بیا دا کسان د اړتیا وړ یوه اندازه تیل بهرنیو ځواکونو ته ورکوي خو پاتې نور تیل په غیر قانوني ډول له مالیو پرته بازار ته عرضه کوي.
تیل ناتو قرارداد
هغه تیر چې د ناتو سره قرارداد نه دی شوی په ګمرکونو کې پرې جوړجاړی کیږي. یو شمیر کمیشن کاران هلته ناتي خپل کمیشن اخلي او د مامور او واردونکو ترمنځ جوړجاړی کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورته دا ګرو مګر یو مکتوب ورکول کیږي. فرضاً که سل ټنه وي هغه 2000 ټنو ته رسوي. دا کار د مراتب په نظر کې له نیولو پرته کوي. یوازې ورته وایي چې دا د ایساف تیر دي او له مالیو او محصولاتو معاف.
د سوداګرۍ د خونې مرستیال د حیرتانو تر غونډۍ او وقینه بندرونو نوم اخلي. وایي چې په دغو ګمرکونو کې غیر قانوني لاسوهنې له ځان سره بد اقتصادي عواقب لري. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د افغانستان ملي شورا لخوا هم هیواد ته د تیلو د څه ډول واردولو د معلومولو لپاره یو پلاوی بېلابېلو ګمرکونو ته لیږل شوی و. دغه پلاوی کابل ته له راتګ سره په حیرتانو او وقینه بندرونو کې د مالیې څخه د تیښتو موضوع تایید کړه او ټینګار یې وکړ چې په دغو بندرونو کې د میلیونونو ډالرو اختلاس روان دی. له مالیې وزارت څخه مو چې له دې وړاندې د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنې کړې وپوښتل چې د بهرنیو ځواکونو د سون موادو قراردادیانو جعلي سندونه څنګه په ګمرکونو کې د دوی له ذربینونو تیریږي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نوې رهبرۍ په راتګ سره موږ د خلکو سره، ملت سره، پارلمان سره متحد وکړ چې فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ کوټې لګامونه پورته کوو. موږ نه یوازې دا چې هغه مالي هدف چې زموږ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوی و، نه یوازې دا چې هغه مو ترلاسه کړ، بلکې زموږ عواید د 13 کلو سره کچیر مقایسه کړو په ډیره غټه فیصدي زیاتوالی شوی. زموږ برنامه دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت دغه د ګراف صفر خواته تقرب کړي.
دغه تړون له مخې چې د افغان حکومت په افغانستان کې د ډیره بهرنیو ځواکونو لخوا لسلیک شوی، د دغه ځواکونو نفتي او سون مواد د مالیې له ورکولو معاف ګرځول شوی دی. په دې وروستیو کې بیا اندېښنې دا دي چې په هیواد کې نړیوال ځواکونه څو چنده کم شوي، خو ولې د دوی په نوم واردونکي د سون مواد په هماغه پخوانۍ اندازه له محصوله پرته هیواد ته راوریدېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت مو پوښتنه وکړه چې دا وزارت د کومو شرایطو او اسنادو له مخې بهرنیو ځواکونو ته د تیلو واردونکي قراردادیان د هیواد د مالیې وزارت ته ورپیژني. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ یوازې د معرفي کولو نقش لرو. موږ هغه شرکتونه چې د ناټو او د امریکایي ځواکونو قراردادیان دي، موږ هغه شرکتونه د امریکا د سفارت او یا د ناټو د ماموریت مطابقت ناټو د قومندانۍ د هغه معرفي لیک په اساس یوازې وزارت مالیې ته معرفي کوو. موږ فقط نقش زموږ نقش د معرفي کولو نقش ده. څومره هغوی واردوي، د هغه کیفیت په اړه نور جزئیات په اړه موږ هیڅ کار نه لرو. موږ یوازې دغه شرکت وزارت مالیې ته معرفي کوو، خلاص.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په فراه ولایت کې د هغو کوچنیانو شمیر ډیر سوی دی چې ښوونځي ته نه ځي او په ښار او کوڅو کې خځلې ټولوي. دغه ماشومان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ښوونځي ته نسي تلای او د کورنیو د ساتلو لپاره په درنو کارونو لاس پوري کوي. له بلې خوا بیا اړوند چارواکي وایي چې هڅې پیل کړي تر څو دغه ماشومان د سړک له سرونو څخه ټول کړي. احمد شاه فطرت نور حال راکوي.
نور احمد هغه نه کلن ماشوم دی چې خپل د امزور سره د فراه د شهر په بیلابیلو کوڅو کې خځلې د خستاو لپاره ټولوي. نور احمد وایي چې په کور کې کابل لاسته نه دی او له دې لارې غواړي چې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. نور احمد چې شلېدلې جامې په تن کې دی او لږې پښې ولاړ دی، وایي چې 15 کاله مخکې پلار مړ شوی دی او د کور ټول مسؤلیت د ده او د نوموړي د بل وړوکي ورور په غاړه دی. نور احمد په ډېر نری غږ او ملایم لهجه وایي که دولت ورته زمینه مساعد کړي نو دی هم خپل د نور امزول په شان شونځي ته لاړ شي او هم به د دې درنو کارونو څخه خلاص شي.
موږ به ارام شو. دا د ایران په خاصتي تر خاصتي چې بیا دلته راځي دا کار ته موږ چلو جوړي به په چای کوو. موږ کومه جرابات
دا په فراه ولایت کې یوازې نور احمد نه دی چې د دې ستونزې څخه ځوریږي. د فراه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست رئیس نصرالله امینی وایي چې د دوی د سرویګانو له مخې په ټوله فراه ولایت کې کابو 1500 ماشومان شته دي چې د سړکونو په څنډو کې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو رئیس په دې اړه داسې وایي: په فراه ولایت کې د لومړي سروې له مخې کابو 1500 د سړک د څنډې ماشومان شتون لري. دا یوه لویه ستونزه ده. موږ ډیره هڅه کړې خو بیا هم تر اوسه پورې نه یو توانېدلی چې د دغو ماشومانو غم وخورو. دا همګړی موږ 106 تنه ماشومان په روزنتون کې روزو او د نورو لپاره کافي ځای او بودجه نه لرو. له بلې خوا بیا په فراه ولایت کې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو لپاره د وجهي صندوق یا یونیسف دفتر مسؤول انجینر محمد سرار فرایی که څه هم دا ستونزې تاییدوي خو وایي چې دوی په دې لاره کې خپلې هڅې پیل کړې دي. د نوموړي په وینا دوی د دې ستونزې د حل لپاره یو پروژه پیشنهاد کړی او دا ستونزه به ډېر ژر حل شي.
دا ازادي راډیو ده. په ننګرهار کې په سلګونو ځوانانو د سه شنبې په ماښام د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې د کرکټ ملي لوبډلې ننداره وکړه او بریا یې په ډولونو او نڅاګانو بدرګه کړه. په دې اړه د شاه محمود شینواري راپور اورو.
د ملي نغمو ډول او سرنی د غوازونه د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې د کرکټ د اتلې لوبډلې په بدرګه غږیږي. د سه شنبې په ماښام په دې واټ کې په سلګونو ځوانان راټول شوي او په ژوندۍ بڼه له زیمبابوې سره د افغانستان د کرکټ سیالي ننداره کوي. د افغان لوبغاړو په هر شاټ او وکټ اخیستلو سره ځوانان په احساساتو راځي او په چکچکو اتڼونو او نڅاو خپله لوبډله تشویقوي. د دې لوبې د خپرولو پر مهال نندارچیانو ته د سولې او امن پیغامونه ورکول کیږي.
چې په سلګونه تر ننګرهاریان ځوانان د شینوار د بېلابېلو ولسوالیو څخه راغلي دي او د جلال آباد په دې ښکلي او تاریخي ښار کې سر راټول شوي او د کرکټ لوبې ننداره کوي او دا زمن دغه دننه دغه ماښام چې موږ ورته سره راټول شوي یو په دې نن ماښام کې او ماخوتن دی ګوره فقط نه په خاطر چې ننګرهار همیشه د پاره د سولې امن خار پاتې شوی دی او د ننګرهار غوړ او ځوان او سپین ږیری دی که ښځه د کنر دی د سولې تیږې دي او د سولې ښایسته پیغام لري او په دې هیله چې موږ په ډېر لنډ وخت کې د خیره یو څوکاله پرمختللی او په خپل ولال افغانستان ولرو.
د ځوانانو دغو ګرمو احساساتو د ننګرهار ولایتي چارواکي هم دې ته اړ کړل چې راشي او د ځوانانو په څنګ کې د خپلې ملي لوبډلې بریا په شریک ونمانځي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی هم د کرکټ بریا په مناسبت په جوړ شوي جشن کې برخه واخیسته او د کرکټ مینوالو ته د دې سترې بریا مبارکي ورکړه. د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ د کرکټ دغه سیالۍ په شارجه کې و چې لومړی زیمبابوی په ټاکلو 500 اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځیدو افغانستان ته د 253 منډو هدف وټاکه. وروسته افغان لوبغاړو په 28 اورونو کې دا هدف د شپږ لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ. د افغانستان لخوا شهزاد محمدی 131 منډې جوړې کړې او د دې لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو.
د ازادي راډیو د پښتو خبري سات پای تر رسیدلی. په دې خبري سات کې مو دا موضوعات واوریدل. و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې اوس وخت خپل ټول تمرکز ختیځ او بیا ننګرهار ته اړولی دی. په افغانستان کې د امریکا او ناتو لوی پوځي قومندانان شایي له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په خاطر د اضافي امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. د لوګر ولایت د بابوس په سیمه کې افغان ځواکونو یو شمېر وسلې نیولې دي. او د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان ردیدل د انتخاباتي سیستم پر اصلاح یو ګزار ګڼي.